درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی به راوړم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیول غوښتنه دوه ګونی چلند او د هغې انګیزه سیاسي وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنايي محکمې تورونه بې بنسټ بللي او رد کړي دي. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د صادرېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو ګڼو فعالانو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د افغان مجرمانو د استلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یو خبری غونډه ته یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې د راپورونو لمخي یو افغان کډوال د یو دوه کلن ماشوم په ګډون د چاقو په گزارونو دوه تنه ووشل. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی و. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په ډبلن سیستم نیوکه وکړه چې پر اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړني هیواد کې وسیړل شي چې د اولوار ورغلی وي. فایزر وویل د ډبلن سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو پر اساس زرګونه پناه غوښتونکو که څه هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمنی ته تللي او هلته بیا پناه غوښتې ده. د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوی دي. د غراس په دې لوبډله کې څلور سریلانکایي، درې پاکستانی او یو د ویست انډیز لوبغاړی شامل شوی دي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنیو یو شلوریزو سیالیو کې غوره بریاوی درلودي. او د یمن حوثی یاغیانو د ګلکسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزي کښتۍ عمله خوشی کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې یاغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نوومبر کې په سره سمندرګي کې په بیړیو باندې د بریدونو په پیل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی د دې بیړۍ د عملی آزادول د حوثی یاغیانو لخوا په غزه کې تر اوربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوثی یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی یم چې
نن د تعلیم نړیواله پسته د افغانستان اکثره خلک له زده کړو بې برخې دي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی یم چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله نو مکتبونه زموږ پر مخ وتړل.
د سیسمې هم په افغانستان کې کمې نه دي چې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي.
موږ په علاقه کې مدرسه، مکتب د تعلیم څوک نه لرو، ماشومان ټول بې تعلیم دي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي په جرمونو تورن افغانان به له خپلې خاورې وباسي. یو شمیر افغاني او نړیوالو بنسټونو د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره د غوښتنې هرکلی وکړ. ځینې ښځې هم دا غوښتنه تاییدوي.
که چیرې نړیوال په طالب مشرانو ته د اخطار په بڼه څه ورسره کوي نو زما په نظر چې ښه به وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خپګان او اندېښنه شي چې لا د زده کړو له حق محروم دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کېږي له 1200 کلونو پورتن جونی لزدکلو منکری دی چه دا یو غمی زده. پا ورطا وقت که یوشمیر حقا افغان جونی چه لزدکلو محرومی شوی وی دا زیادی دون که محدودیتونو لکبله دا راتلون که پاره نهیلی شوی دی. تفصیل پا دی راپور که
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونامه د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزند پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لري کړي. یونامه نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جونو په اړه ژور خفقان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حقه محرومې دي. یونامان انجما په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې 4 کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته انجونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حقا د میلیونونو افغان جنو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې له زده کړو منع شوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي و آزادي راډیو ته وویل
زه د لسم ټولګي زده کوونکي وم چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بې برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډېر زیات ناامید او خفه یو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم ترڅو بیا د افغانستان د انجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کولای شي د دیني علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکولای شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزند پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لري کړي. یوناما همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې خزي اونجونی له زده کړو منع شوی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دوی نما د تازه غوښتنې پاړه د ازادي رډیو پښتنې جواب نکړي. خوڑان د طالبانو ویلیو چې د افغان چونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله و نکړي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې لبیا واکمنې دو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جونې له خوانځي او منع کړې. وروسته د پوهنتونونو دروازې هم د افغان جونو پر مخ وتړلې او د 2024 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګر را وګرځولې.
د زده کړو یا تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په اړه د یونما اندیشنه په راپور کې واوریده. طالبانو د جګړې په کلونو کې هم د افغانستان د ګڼو سیمو اوسیدونکو کې له زده کړو منع کړي وو او یا هم په اجازه نه ورکوله په هغو سیمو کې چې دوی پرې واک لري ښوونځي جوړ شي. د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښوونځي او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی او رسمي مدرسه نشته او ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا په داسې حال کې چې نن لکه څنګه چې مخکې ویل د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار په شمال کې پرتی شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ماشومان لپاره د شونځي نشټون یو ستر ننګونه ده. د انزراکسمی اوسیدونکو املا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي شونځي او مدرسې نشته او ماشومان یې به زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول به تعلیم دي ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده څوک نشته چلته راسین. نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کې بل مکتب جوړ شي څوک هغه خوده ته اوس ډیر ضرورت ده. نو دیو ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د نور سیمو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. دوی وايي ماشومان ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لمړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کیږي خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسي نشته. ده. د دوی په وینا د شاولیکوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دورې د الف مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګر سره ستنه، خالی دینی مدرسې دي، هغه مدرسې هم د اقتصاد له وجې ډېر سره کمزوري دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نسته، وچکلۍ دي، او دغه استادان چې دي دا خو یو ماش او شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولیکوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستیال زبیر احمد وای په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړې دي.
نو نور مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کوم ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ په الحال لرو، په ځینو مکاتب کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینو ونو جوړولو ته ضرورت لرو، او کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې په الحال ستا غوښتنې مو کړې دي، او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلورویشت کلونو کې د جګړو، ناامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولیکوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړي، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نړیوال جزایی محکمې یا ICC له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خوزاده او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو او د معترضو شذو له هر کلی سره مخامخ شوې ده. د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې بنسټ او د ملال یوسفزای بنسټ دا اقدام افغان شذو ته د عدالت په برخه کې ستر ګام بولی. د دې موضوع نور حال د عبد اسپوشمې پراپور کې.
له هغه وروسته چې د نړیوالې جزایی محکمې یا ICC لخوا د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وشوه، بیلابیلو لوریو په دې اړه غبرګونونه وښودل. د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او معترضو میرمنو د دغه حکم د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 24مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا پریکړه وګونه چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. نړیوالې جزایی محکمې یا ICC پرون د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وکړه. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال ویلي چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. خو په نیویارک کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې په نوم نړیوال بنسټ پرون د جنوري په 23مه پر خپل ویب پاڼه په لیکلي بیان کې دا پریکړه د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په لور یو تاریخي ګام ګڼلای، څو طالبان د بشریت پر وړاندې د جنسیتي توپیر د جرم له امله ځواب ویونکي وګرځوي. د غراز د ملال یوسفزای بنسټ یا ملال فاوند هم د جنوري په 23مه پر خپل ایکس پاڼه د نړیوالې جزایی محکمې د څارنوال د دې پریکړې هرکلی کړای، او دا یې د افغان ښځو پر وړاندې د سختو بې عدالتیو په برخه کې یو مهم بدلون بللای. دغه بنسټ ویلي چې دا ګام د جنسیتي اپارتایډ د پیژندنې قضیه نور هم پیاوړې کوي. یو شمیر معترضو ښځو او د مدني ټولنې فعالانو هم د بیلابیلو اعلامیو په خبرولو سره د هیبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو او محاکمې د حکم د ژر تر ژره عملي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ښځو د تاریخ د بدلون خوځښت، د پیاوړو ښځو غورځنګ، د ملي نبرد جبهې او د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا د جنوري په 23مه خپرې شوې اعلامیه وایي چې د طالب مشرانو محاکمه کول په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د دې حکم عملي کېدل به افغان مېرمنې له ډېرو ستونزو، ظلم او بې عدالتۍ څخه راوباسي. د کابل ولایت اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له خودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
طالب مشران خو رښتیا هم په افغان نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولې دي. د ډېرو ښځو وظیفې ترې نه واخیستلې، د نجونو مکتبونه یې ورڅخه بند کړل. نجونې له ډېرو سختۍ سره مخامخ دي، خصوصا د پوهنتونو استادانې نورې ښځې چې ډېر لوړ معاشونه یې درلودل، ښه معاشونه یې درلودل، د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې وه. او که چیرې نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي یا طالب مشرانو ته وایي او یا هم مثلا د اخطار په بڼه څه ورسره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولای شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ را وړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لازیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژن کې بریټ پټړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو څرګندونه په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندیشنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
روسل دی چې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل او نیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته لاغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یو برید کې چې ویل کېږي د یو افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریز د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یو افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې، ازادي راډیو ته وویل
دې په تمه وم چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملی نه وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي و او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره باید جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې پر اختیا مجرم دي هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمني کې د افغان کډوال لخوا ترسره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت ښایي سخت دریځ قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغېز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمني پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګېزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو لمخې شکمن کس 3 کاله وړاندې د بلغاریا لاري جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د دلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان علي رضا تنگسيري خبرداري ورکړی چې د پوځي مانور د په وینا د هر ډول بهرني يرغل په وړاندې د مقابله لپاره ترسره کیږي. ایران داسې وخت په هرمز تنګي او خلیج کې د پوځي تمرینونه پیل کړی چې د راپورونو لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اوسنۍ نوې دوره کې پر ایران تر ټولو د زیات فشار تګلاره تعقیبوي. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانک زیب باندې کوي.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې لورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه او لساته ساته راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قماندان علي رضا تنگسيري د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران گاونډي هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپل د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسي دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تنب لویا واړه ټاپوګان او ابو موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر پنځمه برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قماندان تنگسيري ادعا کړي چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړي کده د خبره دښمن وغواړي د ایران ګټي وګواخي یو قوي ځواب به ورکړي. په خلیج او هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکاتو مخکې هم خبرګونونه پارولي. نړیوال ټولنې په قراتو له ایران غوښتي چې په هرمز تنګي کې د نړیوالې بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتیو ته لږواخه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیځ د فشار سره سره خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړی او څو وارې کښتۍ او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایرانی او پرمختللي کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت د پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ترامپ امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون وېستل او په دغه یوادي ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګ د ترامپ لومړی دوره کې دغه په امر د ایران د سپایي پاسداران ځوکونو د قدس د لمشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره وژل شو. ډونالد ترامپ پنځم بنا وخت خبرې لاندې تو ویل هیلمند چې د ایران مسائل د اسرایلو د برید له ارتیا پرته حل شي. هغه همدارنګ فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینی مسله چې دای پرټینګار لري دا چې اټومي وسله ونه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د جنوري څلور وشتمه د زده کړو نړیواله ورسته ملګرو ملتو زده کړو ته لاسرسي بشري حق او په نړۍ کې د سولې او پرمختګ لپاره مهم رکن بللی دی. خو په افغانستان کې جنوري له دې حق به برخي او ناري نزد کون کې او شون کې بیا په دې برخه کې لګړنو ننګونو او ستونزو سره مخامخ دي. په دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې واوري.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیوال ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا هم د ضرورتولو په لړ کې دي. خو افغانستان د نړۍ واسینه هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنی نجونې له زده کړو محروم او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاو کې پس دا کړو پورتي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د رسم ټولګي زده کوونکو حفیظ الله ازادي رادیو ته د خپل خوانیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغار په هنه امریات اړوند چاهل غزلې سچې یو نیمزر زده کوونکو په کې درس وايي. تعمیر یې ډیر وړو کې دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډیر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زکونکو چې نه یوختل پر راپور کې نوم خبر سي هم ازادي رادیو ته وویل
درسونه مو اوس مهال روان دي خو په اسد حچې توقع کې نه دي. موږ د معرب څخه غوښتنه ده چې زموږ درسونه په لوړ کې څخه روان کی. د معرب څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپیریال چمتو کی. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته لږ سم منظم لا بلطار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړ سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان د ننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. ازادي رادیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
تاسو خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسی کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرب یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده، خو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ په د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو د مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلۍ د 2013 کال د ډسمبر په 3 د جنوري 4 د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکي. د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو، سازمانونو، بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دي د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپله ویب پاڼه د 2015 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژي په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړای او ټینګار کړای چې ورځ په لیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
ل دې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت ته پای ته رسیږي، خو بل خبري مجله هم لرو چې دا دی جاوید فیضی وړاندې کوي. فیضی صاحب مهرباني.
تشکر. سروان صاحب سلامت باشین. شرمنده